درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کړی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي افغانان باید د خپل هیواد امنیت او خوندیتوب په خپل وساتي. نوموړي یو ځل بیا خبره تکرار کړې چې امریکایي سرتیري نشي کولای په هیوادونو کې د پولیسو دنده ترسره کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې د کرونا وایروس د څلور سوه دیارلس مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی. نور مسایل هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پکتیا کې په ګردیز کې نن چاودنه وسوه چې څلور ملکي خلک او یو د ملي وردو منصبدار پکې وژل سوي دي. د افغانستان او ایران چارواکي وایي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا یو شمېر افغان کډوال څرنګه او ولې شکنجه شوي او وژل شوي دي او دا خبر تر کومه ځایه دقیق دی. او د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا وبا له کبله په ټوله نړۍ کې خلکو ته د رواني ناروغیو د پیدا کېدو خطر زیات دی. پوره خبرونه واورېدی. افغانستان او ایران چارواکو نن په دې اړه چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې د ایران سرحدي ساتونکو یو شمېر افغان کډوال شکنجه کړي اوبو ته اچولي او وژلي ګډې څېړنې پیل کړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد حمید طهماسی د دې پلاوی د مشري لپاره ګمارلی دی. حمید طهماسی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا پیښه به له ایراني لوري سره په ګډه څیړي. د جرمني خبري اژانس وایي چې ایراني لوري هم دا خبر تایید کړی دی. د ایران سرحدي ځواکونه تورن دي چې 50 افغان کډوال یې تیره میاشت له هرات سره په نږدې مجبور کړي چې ځانونه هریرود ته واچوي، خو ایراني لوري دا ادعاوې رد کړي دي. محمد حمید طهماسی د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې تر دې ګړۍ د 1200 کسانو جسدونه موندل شوي او 15 تنه لا ورکتی پر پاتې کسانو داسې باور دی چې ژوندۍ پاتې سوي وي او خپل ځایونه تللی وي. د افغانستان لوري ته چارواکو ویلي چې له حقوق کسانو سره چې له پیش ژوندۍ وتلي د خبرو او مرکو پر اساس یې کره معلومات او شواهد راغونډ کړي دي. په ګردیز کې نن په چاودنه کې څلور ملکیان او یو د ملي اردو منصبدار وژل سوي دي او څلور ویشتنه زخمیان دي چې 15 پوځیان او 19 ملکیان دي. دا معلومات د پکتیا د والي ویاند ازادي راډیو خبریال ته ورکړي دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت نن ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه د سهار په 2 بجو او شروع د قوه شو او هدف یې د ملي اردو تاسیسات وو. د پکتیا د ملکی روغتون سرطبيب نن د ازادي راډیو ته ویلي چې د چاودنې له ځایه د یو ملکی وګړي مړی او دو ډیر زخمیان ورولل سوي دي. چاودیدونکي مواد په موټر کې پټ شوي او چاودنه د ګردیز د مستوفیت او د ملي اردو د تاسیساتو ترمنځ سیمه کې شوې ده. په ګردیز کې د ملکی روغتون کې یو بستر زخمی د ازادي راډیو خبریال ته وایي
ورکله د بشیزلی نه دی وزیر سره یو زوما دا ډایرکټ روز ته شي کتلې ولا دا ګارډ مو وطن ته راو کی شي معلومات درته وشو نه دی وزیر نه دی نه ساعت خو سر به خلل نه تخورتو.
د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو واخیست. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای په کورونا وایروس د اخته وګړو شمیر له 50000 اوښته دی. د دې وزارت وایاند وحید الله معیار نن په کابل کې خبريالانو ته ویلي چې 1000 ماینیش کړی دي او په څلور وشتو ساعتونو کې څلور سوه دیارلس نوي پیښې ثبت کړي دي. معیار ویلي چې په وروستیو څلور وشتو ساعتونو کې څلور تنه د کورونا وایروس له کبله مړه شوي دي. د کابل یو شمېر ښځې هغو کوچنیانو ته چې میندې یې په دشتي برچي کې پر روغتون په حمله کې مړې شوې شیدې ورکوي. په دشتي برچي کې د سه شنبې په سهار د بې پولي ډاکترانو په مرسته پر یوه جوړ سوي روغتون وسلواله حمله وسوه چې د میندو او د هغوی د نویو زیږیدلو کوچنیانو په ګډون څلورویشتنه پکې ووژل سو. د کابل اوسیدونکي عزیزې کرماني د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا کوچنیانو ته چې بې موره سوي دي د دې لپاره شیدې ورکوي چې د هغوی ته د بې موره کېدو احساس ونسي.
ما خودم یک طفل 4 ماه دارم، اونا رو در خانه گذاشتم، اومدم برای اینا که یک حس مادرانه رو برای اینا بتم، برشان شیر بتم.
دا کابل د اتاتورک روختون ډاکټری اسفار ځلا ازادي راډیو ته ویلي چې 19 کوچنیان چې منډي ووژل سوی ورسره بستر دي او یو ماشوم چې ډیر زخمی و د اندرا ګاندی روختون ته استول سوی. په کابل کې د دغه حمله مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستې. د ملګرو ملتونو سازمان وای د کرونا وبا له کبله په ټولو نړۍ کې خلکو ته د رواني ناروغیو د پیدا کېدو خطر زیات دی، ځکه د خلکو سترې ټولنې د رواني ناکراریو او فقر تجرید مرګ او مرض تر فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش پرون له نیویارکه په ویډیویي وینا کې وویل چې رواني روغتیايي ستونزې چې په هغه کې ډیپریشن او انګزایټي هم شاملېږي د نړۍ د بدبختۍ لوی عوامل کېدلای سي.
The COVID-19 pandemic is now hitting families and communities with additional.
د کووډ 19 وبا کورنۍ او ټولنې له اضافي رواني فشار سره مخامخ کړي دي. روغتیايي کارکونکي، مسن خلک، ځوانان او هغه وګړي چې نورې روغتیايي ستونزې لري او هغه ټولنې چې په وسلوالو بحرانونو کې ښکېل دي په ډېر خطر کې دي. موږ باید له هغوی سره ودرېږو. کوی ترش ویل چې د رواني فشار کمول باید له کووډ 19 سره د مبارزې په برخه کې د هر حکومت په لومړیو اقداماتو کې وي او هر حکومت باید په بشپړ ډول داسې پروګرامونه تمویل کړي. او د اروپا پارلمان نن په هنګری کې د قانون د حاکمیت په اړه بحث وکړ. د دې بحث د پیل پریکړه وروسته تر هغه وسوه چې د هنګری شیارخ صدر اعظم ویکتور اوربان ته د کورونا له وبا سره د مبارزې د قانون نه مخې د بیړنیو اقداماتو په بسته کې په بیسار ډول زیات صلاحیت ورکړ سو. په هنګری کې په نوي قانون کې هغو کسان ته چې د کورونا ویروس د وبا په اړه ناسم معلومات خپروي حتی د زندان سزا ممکنه بلل سوې ده. د قانون تر انفاذ وروسته په هنګری کې د وګړو د نیولو لړۍ پیل سوې او په اروپایي اتحادیه کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه اندېښنې پارولې دي. د اروپایي کمیسیون مرستیالي مشري ویرا یوروا نن وویل چې دوی
Allow me to be more specific as regards the situation of media.
دا وایي چې دا غواړي چې مشخص ډول په هنګری کې د مطبوعاتو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. دا وایي چې د رسنیو ازادي ډیره مهمه ده او دا هم مهمه ده چې د ناسمو معلوماتو د مخنیوي لپاره اقدام وشي، خو باید دا کار د بیان ازادي محدود نه کړي. صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپا د پارلمان په بحث کې ګډون رد کړی دی، خو وړاندې یې کړی و چې د ځان پر ځای به د هنګری د اتلیه وزیر ورواستوي چې هغه بیا د اروپا پارلمان رد کړ.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان دولت اړ دی چې د خپل خلکو او خپل هیواد لپاره کار وکړي. ښاغلی ترامپ په کابل کې وروستۍ پیښې ته اشاره ویلي، افغانان باید په خپل د خپل هیواد ساتنه وکړي. پر دې موضوع په ریپورټونو سربیره اوري چې په افغانستان کې د حکومت او طالبان لخوا د جګړې شدت داسې اندېښنې پیدا کړي چې ممکن د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ووسی. همدارنګه به دا ووري چې په دې هیواد کې په تیرو څلیرو ساعتونو کې د کرونا وایرس پیښې هم په بېسارې توګه زیاتې شوې. یعنی یوازې په تیرو څلیرو ساعتونو کې 414 نوې پیښې ثبت شوې دي. د سیمې او نړۍ څخه به ووري چې د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د کرونا وایرس له کبله د رواني صحت او روغتیا د یو بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړي. وختو نور ریپورتونه ملرو د خبرونه په دوهم نمای کې کور کړې ونس پروګرام او د ماشومان د حقونو په اړه د ساتي رادیو او یونیسف ادارې مشترک پروګرام اوریدل شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي افغانستان دولت اړ دی چې د خپل خلکو او خپل هیواد لپاره خپل کار وکړي. ښاغلی ترامپ په کابل کې وروستۍ پیښې ته اشاره ویلي، افغانان باید په خپله د خپل هیواد ساتنه وکړي. د امریکا ولسمشر ټینګار کوي چې په افغانستان کې له کلونو تیرولو وروسته دوی نور دغلته د پولیسو دنده پر مخ نه شي وړای. د افغانستان حکومت په دې اړه خبرو ته نه حاضرېږي، خو تر دې مخکې ویلي و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولی شي د خپل هیواد امنیت وساتي. امید ظهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر تازه څرګندونی. ډونالد ترامپ وایي دوی په افغانستان کې د پولیسو په توګه کلونه تیر کړل، خو تر دې وروسته نه غواړي چې دا ډول دنده مخته یوسي. د امریکا ولسمشر چې په افغانستان کې د روسي تاوتریخوالي په ځانګړي ډول په کابل کې د ښځو او ماشومانو په سلبستریز روغتون د برید په اړه پوښتنې ته ځواب وایي، وویل افغانان باید په خپله خپل هیواد ساتنه وکړي.
موږ د د نړۍ پر مختل پاوس لرو او د دې مسولیت نه لرو چې په هر کوڅه کې په درېدو سره پولیسي وکړو او یا هم د ټرافیکي سیګنالونو څارنه د زموږ دنده نه ده. موږ هلته ډېر کلونه تیر کړي او اوس د سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ډېر شمېر سرتېري خپل هېواد ته راستانه شوي. د افغانستان دولت اړ دی چې خپلو خلکو او خپل هېواد لپاره کار وکړي.
ډونالډ ټرمپ د افغانستان پر حکومت غږ کوي چې په خپل هېواد کې د پولیسو دنده خپله پر غاړه واخلي او امریکا نور نه غواړي چې افغانستان کې د پولیسو رول مخته یوسي. د امریکا ولسمشر داسې مالدات څرګندونې کوي چې په کابل او ننګرهار کې د دوه ورځو مخکېنۍ پیښو ته غبرګون کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي وو تر هغه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سیاسي یووالي په برخه کې بشپړه هوکړه نه وي شوې، دا هېواد به له دې ډول خطر سره مخ وي. موږ په ځلونو د افغانستان له حکومت سره اړیکه ونیوه مګر له ژمنو سره سره په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول، خو تر دې مخکې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي د خپل هېواد امنیت وساتي. په ورته وخت کې رویټرز خبري اژانس د یو افغان او یو امریکایي چارواکي د کانګرس یو غړي او یو اروپایي ډیپلوماټ له قوله چې نوم یې نه دی خپور شوی لیکلي په کابل او ننګرهار کې ورستي بریدونه به د افغانستان د سولې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. د چارواکو رویټرز ته ویلي هغه مهال چې افغان ځواکونه پر طالبانو یرغلیز عملیات پیل کړي جګړه به شدت واخلي او په داسې مهال کې بیا له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا پلان چې تمه ده 8600 تخپل سرتیري راښکته کړي متاثره کیدی شي. بل ورته د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي امریکا په دې ډول څرګندونو سره د افغانستان له شخړې خپل اوږه خالي کوي. سناتور ګل احمد اعظمي ازادي راډیو ته وویل افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ په سر کې له تروریزم سره مبارزه کوي او امریکا مسؤلیت لري چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
دا افغانستان خلک مایوسه کوي، دوی که واقعا غواړي په افغانستان کې دا جګړه د تل لپاره ختم او د دوی تم تعدید باید نه وي، باید د افغانستان د وسوال پوځ سره د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړي او که امریکې په دې فکر کړی چې موږ د مخالفینو سره امنیتي هغه هوکړه د افغانستان حکومت ته نه پرېږدي، دا به ډېرې منفي پایلې هم افغانانو ته ولري.
د وړاندې هم د امریکا ولسمشر ویلی وو په افغانستان کې د تلپاتې سولې راتګ او ثبات خپله د افغانانو مسؤلیت دی. د امریکا ولسمشر داسې مالدات څرګندونې کوي چې د طالبانو سره یې د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړی او که چیرې عملي شي تر راتلونکو 14 میاشتو به خپل ټول عسکر له افغانستان وباسي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي. په افغانستان کې د حکومت او طالبانو لخوا د جګړې شدت داسې اندېښنې پیدا کړې چې ممکن د سولې رامنځته شوی فرصت له منځه ولاړ شي. په دې لړ کې د افغانستان په بیلابیلو پیښو کې په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. له کابل، ننګرهار، لغمان، خوست، کندوز، پکتیا او ګڼو نورو ولایتونو څخه د نښتو، چاودنو، بریدونو ریپورټونه ورکړل شوي. په دې لړ کې نن په ګردیز کې چاودنه شوې ده. له ګردیز څخه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین را سره په تماس کې دی. آرین صاحب، د نننۍ پیښې په اړه تازه معلومات څه دي؟
ډېر مننه هم صاحب، تاسو ته ټولو اورېدونکو ته سلامونه. د پنجشنبې سهار د پکتیا د مرکز ګردیز اوسېدونکو د یوې درنې چاودنې په اورېدو پیل کړ. پیښه د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند د پکتیا د مصروفیت او همداشان د ملي اردو د تاسو د ودانې په منځ کې کوم سرک دی په دغه ځای کې وشوه. د پکتیا د ولیوان عبدالله حسرت د لدې وړاندې د پیښې ارقام ټیټ ښودلي وو، خو اوس یې له ازادي راډیو سره خبر کې وویل چې په دغه چاودنه کې یو سرتېری وژل شوی، درې تنه ملکي وګړي وژل شوي او د 15 سرتېرو سربېره 19 تنه عام وګړي وژل شوي دي. انصر
مهرباني.
خو په مهرباني
موږ دې تاسو اورو.
د پکتیا حوزوي روغتون بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د همدغې پیښې له ځایه دوی ته 22 ټپیان ور وړل شوي دي چې په دغو 22 ټپیانو کې 9 کسان نظامیان دي او 3 نور ملکي وګړي دي. دا خبرې د پکتیا د ملکي حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد اصل خان له ازادي راډیو سره کړي. د دغې پیښې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو ممنلای، هغه رسنوي ته په اسول شوی یو پیغام کې ویل چې د غبیت پر استعمال کې چې تر افغان ولسمشر افغان سرتیرو ته د تهاجمي عملیاتو امر وکړ.
ډیره زیاته مننه کوم احسان اریان له تاسو نه دوستان و موریدل چې په گردیس کې د پکتیا په مرکز گردیس کې نن موټری بمی چاودنه شوې ده. مسولیت یې وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده او د ځایي روغتونو چارواکو په وینا ملکیانو او همدارنګه نظامیانو دواړو ته پکې مرګ ژوبله وخت ده. د جګړو شدت د اندېښنې پیدا کړي چې ممکن د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له لاسه ووځي. په لویو ښارونو کې له څه باندې دوه میاشتو نسبي ارامۍ وروسته نن سهار د گردیز ښار د زورور موټری بمی برید شاهد و چې پوځیانو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. طالبانو سم دلاسه د دغه برید مسولیت ومانه او په یو ډول د حکومت تاروزی حالت ته ځوابي عمل یاد کړ. دا چې د تاوتریخوالي دوام په څه معنا دی او پر وسنیو حالاتو څه اغېز کولی شي، اسدالله لودین له یو شمېر کارپوهانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
دوا ورځې وړاندې افغان حکومت خپل ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت ووځي او تهاجمي حالت غوره کړي. طالبانو هم ورته په جواب کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو ګواښ وکړ. افغان حکومت روسه له هغه تاروزی حالات غوړه کړ چې د تیرې سې شنبه په ورځ په کابل کې پر روختون او ننګرهار کې پر جنازې خونړۍ او بریدونو لزګونه ملکیانو وجل او ټپیان کړل. طالبانو په بریدونو کې لاس لرل رات کړل، خو ارګ او کورنۍ چارو وزارت د دواړو بریدونو مسؤل طالبان وبلل او ویل دې ډول بریدونو ته طالبانو زمينه برابره کړې ده. په افغانستان کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستيال څېړونکو حکمت الله اعظمي هم وایي د داعش په نوم شوو بریدونو کې د حقانی شبکې سخت دریځي لاس لري.
دوی د داعش سره په دوه ډول کار کوي. یو هغه افراد دي چې د طالبانو په صفوف کې دي، مشرتابې دي، هغه د خپل ګروپ ډلې سره پات دي، مګر د داعش سره همکاري کوي. نه تنه داعش سره بلکې حق لشکر طیبه او لشکر جنگوي القاعده د دې سرکار کوي چې په ګډه باندې حمله مخته یوسي او بیا اجازه داعش ترکی چې دی مسولیت په غاړه واخلي، چې دا ډله مخکې نه مخکې مشتون لري او مشهوره ده په دا خاطر باندې. بل تعداد دي چې د قانوني شبکې غړي دي چې هغه خپل د مشرتابه په مشوره باندې خپل ډله پریښی ده او د داعش په صفوف کې جنګیږي.
ښاغلی اعظمي وایي طالبانو ته د ملامتیا یوه ګوته دا هم نیول کېدای شي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې داعش سر راپورته کړی. په افغانستان کې د ناتو په خوانی سلاکار او پوځي کارپوه امین الله حبيبي وایي د تاوتریخوالي زیاتوالی په هر نوم چې وي د سولې بهیر زیانمنوي. خاغلی حبيبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت د خلکو د فشار له کبله تعرضي حالت خپل کړ، ځکه د پټکو طالبانو د سولې لغښتنې سره هم حاله تاوتریخوالي هم زیات کړی وو.
انتظار دا دی هم د حکومت لخوا او هم د طالبانو لخوا چې دا تاوتریخوالي کم کی او د طالبانو لخوا انتظار دا دی چې کغوالي چې د سولې پروسه مخ ته ولال شي. دوی نشي کولای چې د یو خوا سولې وغواړي او د بل خوا نظامی فشارونه زیات کړي. د طالبانو لخوا انتظار دا دی چې دوی باید فعال نورو گروپونو چې غواړي دا تاوتریخوالی یا تروریستي حملاتو که په ښارونو کې دي که په بل ځای کې دي زیاتوي، دوی ته باید اجازه ورنه کړي، ځکه چې دا په دا معنا دی چې د یو خوا دوی غواړي چې وجنګیږي او د بل خوا سوله وغواړي او دا د ټولو سوله پروسې مختل کوي.
په کابل کې پر یو زیږنتون د لایز برید د یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو خبرګون هم پارولای او دا برید وحشیانه بللی دی. له دې ډلې په افغانستان کې د جرمني سفیر پیترو پروګل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا کافی نه دی چې طالبان د بریدونو کې لاس لرل رات کړي. د دې پټکو طالبان باید د ترهګرو په وړاندې ودرېږي او د فعالیت اجازه ورنکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د کابل او ننګرهار له وروستیو بریدونو وروسته وویل افغان حکومت او طالبان باید په ګډه د هغه دښمن په وړاندې ودرېږي چې دا بریدونه یې ترسره کړي. په جرمني کې د پارلمان غړی او د افغانستان د چارو کتونکو ډاکټر نعیم ورداګ وایي د افغانستان جګړه نړیوال اړخ لري چې امریکا، روسیا او چین مهم لوبغاړي دي.
بین المللي او ملي تروريزم چې کیږي خپل سر نه کیږي دا یو منبع لري او دا یو منشه لري زمو په نظر دي دوه منشه هم امریکایان دي تر څو چې بل غوړ امریکایان په افغانستان کې به یو بم هم ونه چوي او یو بم به هم د خلکو په ضد استعمال نشي موږ په دې متيقن یو چې دا خبرې هم په لیبیا کې وي هم په عراق کې هم په سوریه کې او هم په هغه وخت کې شوروي ړنګ شو د شوروي په جمهوریتونو کې وي لکه په چشنیا کې داګستان کې کازان په نغرزویو کې دغه ټول رهبري شوي انفجارات دغه ټول رهبري شوي پروسیری چې کېږي
ښاغلی منګل وایي تر هغو چې نړیوال او سیمه ییز قدرتونه د افغانستان په اړه یو خلو نشي د هیواد کې سوله نشي راتلای کله یو لوري حکومت او د نظر خاوندان طالبان ګرم بولي خو طالبان بیا پر افغان حکومت تور پوري کوي چې د دوی او امریکا د سولې د هوکړې عملي کېدو ته خنډونه رامنځته کوي طالبان وایي که دغه موافقه پلی او حکومت د دوی 15,000 زندانیان آزاد کړي نو بین الافغاني خبرې به پیل چې ورسره به سولې او اوربان ته لار هواره شي خدا هغه هلی دي چې د افغان حکومت او طالبانو اوسنۍ یو جګړیزو دریزونو ته پکتو اوګدا لار ورته پاتې ده
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې په کرونا وایروس د اخته کېدو د څلور سوه دیارلس نو پیښو د ثبت خبر ورکړی د دې وزارت مرستیال وحید الله مجو ویل له تیرو دوو میاشتو راهیسې د خلکو د نه پاملرنې له امله دا لومړی ځل دی چې په دې اندازه زیاتې پیښې ثبتېږي خاطر پردیس په دې اړه رپورټ لري
په افغانستان کې د کورونا وایروس چټکه خپرېده او اندېښنې د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشت ساعتونو کې څلور سوه دیارلس مثبتې پیښې ثبت شوې د دې وزارت مرستیال وحیدالله مجرود پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دا لومړی ځل دی چې په دې اندازه پیښې ثبتېږي
په توګه په تیر څلورویشت ساعتو کې په افغانستان کې یو زر اته سمپلونه ټیسټ شوي دي دا یو زر اته سمپلو کې څلور سوه دیارلس مثبت واقعات تشخیص شوي څلور زره وفات شوي درې څلوېښت نور روغ شوي دي د نننی عمر سره په افغانستان کې پنځه زره او شپږ سوه او نهه دېرش مثبت واقعات تشخیص شوي یو سل شپږ دېرش تنه وفات شوي او شپږ سوه یو نوي کسان روغ شوي
د ښاغلي مجروب خبره کرونا وایروس پیښې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي او علت هم د خلکو نه پاملرنه ده هغه وایي د خلکو نه پاملرنې د کرونا چټکه خپرېده د عامې روغتیا وزارت هم اندېښمن کړی د نوموړي په وینا د کابل په شمول د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې د ګرځبندیز جدي نیولو پایلې خطرناکه دي په ورته وخت کې د کابل والي محمد یعقوب حیدري وایي په کابل کې بندیزونه به د اختر وروسته هم دوام ولري هغه د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په کابل کې د ګرځبندیز په اړه داسې وویل
د کوچني اختر څخه وروسته که ګرځبندیز دوام هم وکړي خو محدودیتونه به وي داسې نشي کېدی چې ښوونځي پوهنتونونه او د ودونو تالارونه دې پرانستل شي او حکومت یې پر وړاندې بې تفاوته وي په دې برخه کې به خلک او مختلفې سوداګریزې برخې په ګډه سره کار کوي
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې کرونا وایروس تر دا مهاله په ټول افغانستان کې یو سل شپږ دېرش کسه مړه کړي او شپږ سوه نوي کسان د دې وایروس له امله بېرته روغ شوي دي خاطر پردیس ازادي راډیو کابل
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري او د کرونا سره یو بله تړلې مسله دا ده چې په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا وایروس اخته کسانو شمیر تر څلور میلیونو څلور سوه زرو دیر څلور سوه دیر زرو اوښتې او د تلفاتو شمیر یې هم درې سوه زرو نه پورته شوی د دې وبا رواني اغیزو ژور اندېښنه پیدا کړې په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د رپورټ جزئیات احمد شیبر دروړي
ملګری ملتونه وایي کرونا وایروس په نړیواله کچه رواني ستونزې پیدا کړې دي ځکه چې په ټولنو کې ناروغي خپره ده خلک مري خلک منځوي شوي دي او له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو د روغتیا د برخې متخصصانو نن د همدې وبا په اړه د یوې لنډې غونډې پر مهال خپله تګلاره بیان کړه او ویې ویل په داسې حال کې چې د کووېډ نولس اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ په لومړیو میاشتو کې جسمي روغتیا ته لومړیتوب ورکول شوی دی خو له رواني پلوه سلامتیا ورته ډېره مهمه ده د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرداری ورکړ چې رواني روغتیایي ستونزې د خپګان او ناکرارۍ په ګډون زموږ په نړۍ کې د بدبختۍ ستر علتونه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې څو لسیزې کېږي چې غفلت شوی دی او د رواني ستونزو د مخنیوي په خاطر لږه پانګونه شوې ده، او اوس کووډ 19 ناروغي کورنۍ او ټولنې له نور اضافي رواني فشار سره مخامخ کړي دي. ښاغلی کوټیرش بیا وویل، حتی هغه وخت چې د کورونا ویروس وبا کنټرول شي، خپګان، ناکراری او ډیپریشن به روان وي او خلک او ټولنې به اغیزمنې کوي. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی دي چې ډیر خلک دا ویره لري چې دوی یا د دوی دوستان به په کورونا ویروس اخته شي یا به مړ شي، او له یو بله فاصلې دغه پریشانی نور هم زیاته کړې ده. د کورونا ویروس خپرېدو له امله په لسګونو میلیونه کسان د اقتصادي پریشانی سره مخامخ شوي دي. دوی خپل کارونه له لاسه ورکړي دي یا د خپل عوایدو د له لاسه ورکولو په حال کې دي. د ملګرو ملتو په راپور کې خبرداری ورکول شوی دی چې اقتصادي فشارونه او ناهیلي شي د مایوسۍ د مرګ سبب شي، ځکه چې ځان وژل او د مخدراتو استعمال ممکن زیات شي. د دې راپور له مخې په څو هیوادو کې هغه روغتیایي کارکوونکو ځانونه وژلي دي چې له کورونا ویروس سره د مبارزې په لومړي کتار کې وو، ځکه چې دوی مرګونه کتل او د کورونا ویروس له امله رواني ستونزې کتلې. په راپور کې راغلي دي چې له ښځو سره په کورونو کې په دې څو میاشتو کې بد چلند او تشدد زیات شوی دی، ځکه چې دوی په کورونو کې دي او ماشومان چې په کورونو کې ایسار شوي دي درسونه یې ګډوډ شوي دي، کورنۍ یې تر فشار لاندې دي او راتلونکي هم څرګند نه ده. نو شاید پر عاطفي ودې منفي اغیزې شوي وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
سموګل ازادي رادیو نامري او سم د سپورت نړۍ ته ورزو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي شفیق الله شفق د فساد او جوړجاړي تورونه رد کړل. شفق چهارشنبې نه وخت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي لا چا سره جوړجاړي یا میچ فیکسینګ نه دی کړی او کرکټ بورډ له د فزور اعتراف اخیسته. صفی الله ستانګزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د کرکټ بورډ پر ورستې پریکړې د شفیق الله شفق کلک اعتراض. د ملي ټیم دغه لوبغاړی چهارشنبه ناوخته د خپل فیسبوک پاڼې له لارې په ژوندۍ بڼه غږېد او ویل چې له چا سره یې د لوبو د جوړجاړي یا د پیسو اخیستلو هڅه نه ده کړې.
بچارې موږ دا کار کولای ولې مخکې نه کولای، یا کوم ورکاپ کې ولې نه کولای، یا به اوس بنگلې موټرې پیسې به مخکې سره بنگلې موټرې به وي، خو هیڅ هم نشه. اوس هم په جلال آباد کې کرای کوو.
شفق د افغانستان د کرکټ بورډ تورن کړ چې د ده په حق کې ډیره تیروتنه کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د شفیق الله شفق د تازه سرګندونو په اړه څه تبصره ونه کړه. د بورډ یک شنبه اعلان کړی و چې شفیق الله شفق د افغانستان د 2013 کال غوره لیگ لومړی پړاو او د بنگلاديش یا بی پی ایل د غوره لیگ 2019 پړاو کې له فساد سره د مبارزې له اصولو سرغړونه کړې. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلی چې شفق د لوبو په اړه جوړجاړی منلی او نور یې دې کار ته هڅولي و چې له امله یې دوی پریکړه وکړه چې په شفق باندې د هر ډول کرکټ شپکلان بندیز ولګوي. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلی و چې شفق له دوی سره د قضیه په څیړنه کې همکاري کړي او اعتراف یې ورته کړی چې په جوړجاړي او فساد کې ښکیل دی. خو شفیق الله شفق په خپل فیسبوک پاڼه د بورډ د پریکړې په خبرګون زیاتوي چې له د اعترافي ویډیو په زور اخیستل شوی.
ویډیو په ما باندې په فورس باندې شوی دا په زور په ما باندې کړی. تاسو را موږ چې څوک حال وي یا څوک خبري وي موږ به سره څنګه ته او دا سره څنګه نه لګري ګور سره څنګه
نه. د شکلان شفیق الله شفق وکټ ساتونکو بیټسمین دی چې د افغانستان لپاره څلیر وشتې ورزنه او شپږ څلوېخ نړیوالې شلوریزې لوبي کړي. د افغانستان د ورزش خبر اعلانو د فدراسیون د اجرایی کمیټې غړی ذبیح الله شهزاد وایي که شفیق الله شفق پر ځان لګیدلي تورونه نه مني، ښه ده چې وکیل ونیسي او له قانوني لارې خپله دعوه مخته یوسي.
زه فکر کوم چې ښاغلی شفق که چېرې ادعا لري چې دا غلط تصمیم دی، باید هغه وکیل ونیسي او د حقوقي له لارې نه باید خپل آواز اوچت کړي. کرکټ بورډ حتماً کوم اسناد لري چې شفق کال بندیز د شفق لپاره تصمیم نیولی.
لومړی وار دی چې د کرکټ یو ملي لوبغاړی د فساد په تور د شپکلن بندي سره مخ کیږي، که څه هم ځینې نور لوبغاړي لکه شاهپور زدرانه او شاهزاد محمدي په خوا د لنډو مودو لپاره له کرکټ منع شوی وو. دولت زدران چې د افغانستان یو بل پیژندل شوی بالر دی هم څو وخت مخکې په دې اعتراض وکړ چې بې دلیل له کرکټ غوخه کړی شوی او نه لوبول کیږي. پر شفیق الله شفق د شپکلن بندیز پریکړې په خواله رسنیو د عامو خلکو او کرکټ پوهانو بیلابیل خبرګونونه پارولي. د کرکټ بورډ یو پخوانی عمومي رئیس حامد شینواری په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کرکټ بورډ د خبره خپل سرو بې تدبیره او انتقامي پریکړو مخه باید ونیول شي. هغه له افغان ولسمشر غوښتي چې د بورډ د بنسټیز بدلون او اصلاح لپاره دي په کرکټ پوکس دی بورډ ته معرفي کړي. د افغانستان جمهوري ریاست چې کرکټ بورډ یې تر لاس لاندې دی، تر اوسه د شفیق الله شفق د شپکلن بندیز او نورو وروستیو قضیو په اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو د خبرونې په دوهمه نمایي کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ادارې ځانګړی پروګرام خپرېږي. همدارنګه کور کلی اوریدلی شئ. خو مخکې له دې چې ښوونیزو پروګرامونو ته ورشو، د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی فرشته جلال زئی دروري.
په ګردیز کې نن په چاودنه کې څلور ملکیان او یو د ملي اردو په منصبدار وژل شوي او څلور ویشتنه زخمیان شوي چې پنځه پوځیان او نولس ملکیان دي. دا معلومات د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت د ازادي راډیو خبریال ته ورکړی او ویلي دي چې د حملې هدف د ګردیز د مستوفیت ودانۍ ته نږدې د ملي اردو تاسیسات وو. د افغانستان د امیرختیا وزارت وای په کرونا ویروس د اخته وګړو شمیر له 5000 راوښته دی. د امیرختیا وزارت وای چې په البته دا خبرې نن سهار خبرې اعلان کړي او چې په 24 ساعتونو کې 1008 معاینه کړي او 414 تازه پیښې ثبت کړي دي. د افغانستان د امیرختیا وزارت خبریال نن د امیرختیا وزارت ویاند نن لا غرمې مخکې په کابل کې خبري اعلان ته ویلي و چې په 24 ساعتونو کې 4 تنه د کورونا وایروس له کبله مړ شوي دي. د افغانستان حکومت له ایران سره په ګډه په دې اړه څېړنې پیل کړې چې د افغانستان او ایران په ګډو پولو باندې یو شمېر افغان کډوال ولې شکنجه شوي او اوبو ته چول شوي او وژل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني په دې اړه د تحقیقاتو د پلاوي مشري محمد حمید طهماسي ته ورکړې ده. د جرمني خبري اژانس ویلي چې ایراني لوري هم تایید کړي چې په دې اړه تحقیق کوي. ایران داردوي چې سرحدي ځواکونو یې 15 افغان کډوال هری رود تا چولی دی او د کبله یو شمیر کسان مړ شوی دی. او د ملګرو ملتونو سازمان وای د کورونا وبا له کبله په ټوله نړۍ کې خلکو د رواني ناروغیو د پیدا کېدو خطر زیات شوی دی، ځکه د خلکو ستري ټولنې د رواني ناکراریو د فقر د تجرید د مرګ او مرض تر فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش پر نړیوالو حکومتونو غږ کړی دی چې د کووید 19 د وبا پر ضد په مبارزه کې باید د خلکو د رواني صحت لپاره ځانګړي پروګرامونه ولري او باید په بشپړ ډول تمویل کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی زنی ماشمان لخ ورزوکی یا سوی تغذی سر مخکیگی
کچنای دی درو میستو سو اتی پا مور بل کچنای پا نس کچ دی یه مخوچی سوی تردغان ده پوری راغی
پا ماشمانو که ده خوارزوکی نخی نخانی کمیدی
اغل قدونه لند پاتی دی دماغی لحاظ نه او ده ذکر ده لحاظ نه هم دیر پاتی دی.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یو کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټه وکړي.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې خوارځواکۍ هغه سی ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو له وجې رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شیدې لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بل اخر داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ زیړ او هډوکی راوتلی وي. په ماشومانو کې خور ځوکی یا سوی تغذیه د لویانو په پرتله زکه ډیر لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي. خور ځوکی له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې دغه مایندو خبري او روچې ماشومان په خور ځوکی یا سوی تغذیه اخته شوی دي.
زوی څه پیسې وی دي؟
سوی تغذیه.
ولې سوی تغذیه؟
خطاسته زس خبره
شو دې خپل یوار کړی
یا شو دې مناست خپل لاول روز ملانای
به دې خچې ور کول
دغه پوره دې مر کول مرغې چاپ شې دې مر کول تر دا اوس پورې غوړک
ورځ په ورځ خپل وزن لا صبر کوي
و ډنګر خپل لاول ور لږه ډنګر تر دا اوس پورې اوس مریض ډېری زر نیسا
لکم جرا غلی
لا باګرا
دلته دې څل پور غلی
دته مې زوی نه جوړ
پدیزوی دڅ سی ویدی
دوه میاستی نه څه یست په هو پاس له دوه میاستو دغه څه تغازید
خپل شو دی ورکه
خپل می ورکم کمی
کمی دی
او
والدی شو دی کمی دی
رس خبر
چی شای خوري خوراک څه کوي
خوراک چي دا کور قطر ماته دغه
مثلا کوم شان دی خوري
بانجان بامیا کدوکاکی
د میاستی سور په یاد لري
وټل چیر زی وټل نه سکلا سړی کور کې ناس
چنای دې درو میاستو سو اتی په مور بل کچنای په نس اتی د لتی چلا کو ډاکټر څنور ورغل د خراب شدید نور کې شدې مخوچ سوی لتی پریک د پودر شدې ورته راوړي اتی شنی غاړي ونیو لشنی غاړي چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ولا ټخوی چې بس تبي سوی لا تبو چې بس دا عمل و استفرافیکو و اتی بیا غزنی تراور دا یو نمبر شدې ورکول د ل وخت کمزورې و هغه شدې ورکول ورکول بس دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه اند پورې راغی
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنې پورې د مرشدي ورکړل شي ل څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شدو ترڅنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوارز وکی پاک لڅوي د امریکایي په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه د برخې متخصص ډاکټر محمد هماین لودین وایي
سوی تغذیه یا خوارز وکی دا یو کلینیکی سندروم یا د ناروغیو مور ده چې د ټولو نورو ناروغیو زیږنده ده. که چیرته یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته وي نورې ناروغۍ درې حالته لري. لومړی زر زر ماشوم ناروغه کیږي، دویم شدیده کیږي یعنی مرض یا ناروغي په شدت بدلیږي، دریم د ناروغۍ مودې زیاتیږي. نو ځکه ورته ناروغیو مور وایي. یو حالت سوی تغذیهات یا حاده خوارځواکۍ او بل حالت مزمنه خوارځواکۍ چې په طول د یو کال کې یا شپږو میاشتو کې یو ماشوم پیښته کیږي دا حالت.
د امریکایي روغتیا وزارت مسول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بې پروايي او لک په هده، ځکه دوی په دې خبر ندي چې کې ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي بیا روغېدل ساده کار ندي. په دې اکله مو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتلی دي.
مزمن خوارځواکۍ اندازه تقریبا په هر سلو ماشومانو کې نږدې شپږ دېرش ماشومان په مزمن خوارځواکۍ اخته دي. هغه ماشومان چې په حاده خوارځواکۍ اخته دي 9.5% کې په حاده خوارځواکۍ اخته دي. چې مونږه د حاده خوارځواکۍ په افغانستان کې اوس حساب په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدید حاده خوارځواکۍ اخته دي چې دا امداوس تداوی ته ضرورت لري. د مزمن خوارځواکۍ لپاره خوشبختانه لومړی کار چې شوی دی په ټولو روغتیایي مراکزو کې یو خزینه د تغذیه مشوره ورکون کې استخدام شوی ده. هغه ټولو میندو ته د زر ورځو اهمیت پر تشریح ورکوي. میندو ته دا مشوره ورکوي چې یو مور څنګه ښه تغذیه شي تر څو ماشومې د خوارځواکۍ څخه وساتلی شي. خپلې شودې چې اورګه په شکل یا کړن دي په لومړي ساعت کې خپلو ماشومانو ته ورکوي، ځکه دا هم دوا ده هم غذا ده هم واکسین دي. ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجود دي هغې نه ماشوم ساتي.
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیه له مسؤول ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړي. ورته وښي
زه
زوی تغذی دوه شکل لرو، یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراکي خو ضرورت مکمل نه اخیسي، او هغه کله چې قدی لاند پاتېږي زکاوت لاند پاتېږي، او کله چې تاسو وګورئ هغه داسې نه وایي چې هغه زوی تغذی دی، ځکه چې جامام داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی، مونږ دې ته وایي زوی تغذی هات.
اوس برا سودی ته چې د خوار ځواکۍ د زوی تغذی لامل څه کېدلی سي؟ ولې یو ماشوم په زوی تغذی اخته کیږي؟
کمبود غذانه شروع کیږي د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري، خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بلک عمل مرزي هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نه اخلي یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی او دا تجدید کیږي هغه حالات. بل هم آدم د آگاهی د کورنۍ دی، والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکي.
بله،
په خپله مور په سوی تغذی مواجه دی.
څنګه یو څوک په دې پوه شي چې دغه ماشوم سوی تغذی ده؟ علایم راته وایه.
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي، یو نخې دا دی. بل دا دی چې ماشوم ډېر داسې اساس مخرش بوي، کله چې ماشوم په سوی تغذی وي هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي. بل دا دی چې دغه ماشومان ډېر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي، د مریضۍ نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل مري.
که داسې په خلاص ډول وایي، هغه ماشومان چې په سوی تغذی باندې اخته یې قد یې ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی غونج وي، رنګ یې زیړ وي، دا رقمي، آیا همدان ښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اصالات غونډې چې
هغه نه ورته پیدا کېږي،
داسې نښې نه لري.
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلاً په د خوار ځواکۍ باندې اخته نه سي؟
کله چې ماشوم زیږل کېږي په لومړۍ او ساعت کې باید مور شیدې واخلي. کله چې ماشوم پنځه شپږ میاشتې چې ورسید، ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکي، دا ځکه چې وروسته له شپږ میاشتې د مور شیدې اساسي ده، خو کافی ده، رشد کافی دپاره کافی نده. کله چې موږ افضل صحه مراعت وکړو، مور او غذا په وخت زمان ورکو، او بل خبره داده چې میندې ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړوي ماشوم ته، او یا هم منتظر نیسي کله چې ماشوم وژري هغې ته
ډوډۍ ورکي.
په همدې لحاظ هغوی ضروریات د وجود نه هم ډېر دی، په همدې خاطر هغوی باید غذا په منظمه په ډېر کرات ته غذا ورکی. شیدې خو اتمی به ورکی تر دو کلونه پورې، خو هغه د شپږ میاشتو وروسته هغه غذا چې ورکی هغه باید تازه تیار شي، هغه ګرمه او بیا پریدي چې مناسب درجه حرارت راشي بیا هغه ته ورکی. تنوع د غذا مهمه ده. موږ ګورو چې میندې هغه شوروا جوړوي او صاف اوبه ماشوم ته ورکی، او د ماشوم معده دومره کوچنۍ ده چې څو کشوکې هغه سوپ یا شوروا و شیان اخری هغه سیر کیږي. مواد غذایی پغې کې نشته. همیشه موږ میندې ته دا مشوره ورکوو چې باید غذا د ټول حبوبات او سبزیجات سره یو غذا جوړ کی، بیا هغه میده وکړي په مکسر کې دی که په اوان کې دی که یو شی، بیا د هغې نه غلیظ غذا هغې ته درکړي.
ډېره مننه، خیر اوسې. درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارزه کې چیاست الله ممال او ملګری.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د کورکلی خبرونه تمو هرکلی کوم. آیا تاسو د روژې په میاشت کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته کوئ؟
بله بله، موږ په هر روژه ماته کې نظر په خپل توان، موږ د گاونډیانو سره بل کوم اندازې پورې چې موږ په وس کې د کور سره کومک کوو.
ولی ځینې خلک سره لدی چې وس او توان هم لري په روژه کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي.
دا غسی یو ویخ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو.
په روژه کې له بیوزلو سره مرسته څومره اړینه ده؟
د روژې او فلسفه هم دا ده چې خان دی غریب حالات و نزان خبر کی و لغو سر همکاری و کی.
درنو دوستانو، دا دی موضوع دا راسپرلو پا منظور دا راپور ترچنگ دا آمو خلکو نظرونه او پا پای که دا دینی عالم سر مرکه هم لرو. دا خبروانه مریم توخی جوڑه کرده دا او ز حسیب الله تلاشی در تا ولانده کفم.
قدر مناوریدونکو، انسانان ټولنیز ژوند لري او دوی په دې ټولنیز ژوند کې د یو بل مرستې ته اړتیا لري، ځکه په اقتصادي لحاظ د ټولنې وګړي یو ډول ژوند نه لري. د ځینو په دسترخوان به د خوراکونو او میوو ځای نه وي، خو ځینې به چای او وچې ډوډۍ ته ناست وي. په ځانګړې توګه افغاني ټولنه چې جګړې ځپلې، ډېر خلک یې وزګار او غریب دي او د روژې په میاشت کې وچه ډوډۍ په چای پورې کوي او خپله ګزاره کوي. په همدې خاطر اسلام په دې ټینګار کړی چې د ټولنیزې برابرۍ په خاطر د هغو کسانو سره مرسته او لاسنیوی وشي چې څه نه لري. په دې برخه کې اول ګاونډیان دي چې بې وسوي. د انساني همدردۍ له مخې یې لاسنیوی پکار دی. خوشته داسې خلک هم چې دا کیسې یې هېرې کړې او له خپلو اړو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي. شکرالله چې په یو دولتي دفتر کې اجر دی او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. په همدې اړه داسې راته غږېدلی دی:
موږ ډېر غریب یو، نو زموږ د سواس نه لاسېږي چې څه شی وخورو. هغه وکړو ماښام چې وشي نو ښه بویان راځي د غذا د شیان، نو دوی کومک نه کوي. ګاونډیان دي زموږ څنګ کې، ښه ډېر دی، ښه پیسهدار دي. خو څه د غوښې د وریژې د پلاو د هر څه بوی راځي، خو موږ نو زموږ واس نه رسېږي چې موږ شیان پخه کړو وخورو. یو کاسه او څه نه لېږي او بل یو څه کومک موږ سره نه کوي، نو موږ مجبور یو. نو پلار مې سپین ږیری دی او مور مې زړه دی، نو زما ماش کم دی، زما واس نه رسېږي چې دونه هغوی ته داسې یو څه پخه کړو. راته هغه کړو ګورو داسې پتنوس ډک ډک یو بل ته لېږي همسایګان د هغه پیسه داران، خو موږ ته نه لېږي. او روژه ماته کې نو څه شی چې برابر نه کله د کچالان یا چای سره یا ډوډۍ، نو هم د سر سره چې برابر شي نو خورم.
د کونړ ولایت اوسیدونکی شریف الله سانین هم وایي چې اوس هغه پخوانۍ مهرباني او زړسوی نشته. که څوک یو څه هم چاته په روژه ماتي کې لیږي، د سیالۍ او شریکۍ له مخې وي، نه د مهرباني له مخې. نوموړی وایي:
دغه کسان خو زموږ په ټولنه کې پانګه ډېره زیاته لري، د رایې لري. هم افسراغ ګاونډیان چې مسکینان دي، یتیمان دي، فقیر دي، بېوزله دي، هغوی سره هیڅ مرسته نه کوي. او که کوي هم هغه د خپل شخصي اړیکو ارتباطاتو په خاطر یا د خپل ځان غوښتنې په خاطر له هغه خلکو سره مرسته همکاري کوي. داسې د الله په رضا یا داسې د همدردۍ له مخې چې دغه ګاونډي مې مسکین دی، فقیر دی، اقتصادي وضعیت خراب دی، دې سره مرسته وکړم، دغسې یو ویښ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو چې د دې درک او د احساس له مخې چا سره مرسته وکړي.
د خوست ولایت اوسیدونکی ولی بیا وایي: دا د افغانستان د خلکو پخوانی دود او رواج دی چې د روژې په میاشت کې بې وزلو ګاونډیانو ته روژه ماته لیږي او دوی خپله هم دا کار کوي. نوموړی په دې اړه وایي:
موږ په هر روژه ماته کې نظر په خپل توان، موږ د ګاونډیانو سره بدون د دې نه چې سره سیالي شریکي وکړو، د غریبو د نادارو ګاونډیانو سره تر کوم اندازې پورې چې زموږ په وس کې د کور سره کومک کوو. مثلا روژه ماته چې موږ چای تیار کړی وي، هغوی ته هم ور لیږو. د روژه ماته داسې ډېر خلک شته چې یو څوک همسایا یو چاته یو چای ور ولیږي، سبا ته دوی هم بل مقابل یو شای ور لیږي چې یعنې دا سیالي شوله، پرون تا را ولېږلو نن یې زه در لېږم. دا سیالي شوله او بدون د لایش نه که څوک مثلا ګاونډي سره کومک کوي، دا هم د اسلام، هم د شریعت، هم د پیغمبر نه اکرم صلی الله علیه وسلم د هغو اصول له مخې چې هغه وزه کړي وو د ګاونډي په حساب باندې خپل دا کومک ورسره کوم. خصوصا هغه ګاونډیان چې نادار هغه سره باید کومک وکړي. دا د هر مسلمان وجیبه ده، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې.
روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده او هر نیک عمل په روژه میاشت کې ډیر اجر او ثواب لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی واحد وای: هر هغه څوک چې
هر څومره وس او توان لري باید پروژې میاشت کې د خپل بې وزلو گاونډیانو سره مرسته وکړي. نو ما وړه زیاتوي
د روژې او فلسفه هم دا ده چې خان دی غریب له حالاتو نه ځان خبر کی او لغو سره په خپل وس او توان باندې همکاري وکړي. څه تیاری او څه خپل ځان ته تیاری او ځان ته خوښي نو خپل هم سره گاونډي سره کومک وکړي نو دا به ډېر یو روز ماته یو خرما څوک سره همکاري وکړي دا هم غټ خبره. نو د سیالي خبره خو شرعنم جواز نه لري او کڅو کې کوي نو هغه اجر او ثواب نه لري. دا خلک چې همسایه پسند کې پروت یي غریبي بیچاره یي او دای په کور کې پلوونه پخی او هغه سره همکاري نه کوي دا د اسلام له شوکار ته د ما په یقین سره خارج. نو ټول مسلمانانو باید په دغه میاش کې له غریب غربه سره کومک وکړي خصوصا همسایه سره همسایه له حال احوال نه باید ځان خبر.
درنو اوریدونکو دا چې په اوسنیو شرایطو کې په روژې میاشت کې خلک د خپلو بې وزلو ګاونډیانو سره مرسته کوي که څنګه په اړه یې د عامو خلکو نظرونه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
زما نوم محمد سمیم تخلص می عمرید د نګرهار ولایت اوسیدونکو. یو تعداد خلک دي چې امغه د اسلام د مقدس دین مطابق د انساني همدردی لمخې د خپل ګاونډیو نادار او غریب او بیچارو سره کومک کوي.
امیر محمد او د پکتیا ولایت والله اوس وختو کې چې ګوري د حکومت نه کوي نه چې څوک لري موږ حکومت نه کوي غریب گاونډي سره حکومت نه کوي زړونه نه لري چې غریب گاونډي سره هغه سره سایګان سره حکومت وکړي.
سمیر احمد یما د کابل اوسیدونکو والا زما په نظر شته د بس خلکی شته د لیګي گاونډیانو ته ورکی غریب او گاونډیانو ته باز د سه څخ زړونه دی نه لیګي د خدانه نه ریګي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري.
قدر منو اوریدونکو دا چې پروژې میاش کې د بیوزلو گاونډیانو سره مرسته څه فضیلت لري او ولې ځینې خلک سره لدې چې مالی توان هم لري له بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار مریم توخی په یو مرکه کې له مولوي محمد کبیر مشفق څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړم.
د اسلام د نظر له همسایګانو سره مرسته او کومک کول په دې مبارک میاشت کې البته کوم فضیلت لري؟
دا کومک او معاونت چې د الله تعالی له طرفه موږ مسلمانان باندې فرض دي چې په ځینې حالات کې فرض دي او په ځینې حالات کې واجب یا سنت یا مستحب دي نو پر موږ لازم ده چې همسایګانو سره کومک او معاونت وکړو. کومک او معاونت چې موږ د روژدار خلکو سره او خاصتا چې هغه فقیر او مسكين وي وکړو نو په دې شک نشته چې الله تعالی موږ ته د حساب ورکوي چې هغه ته ورکوي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو روزدار سره مرسته وکي او حقوق خوراکي یا طعام ورکي نو سابق راوي شهر رسول الله مون خو ټول سرمایدار نه یو چې هغه سره کومک وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همدغه ثواب حقوق کسان ته هم ورکول کیږي چې حقوق یو خرما او کجوري یا یو قرب اوبه روزدار ته ورکوي او هغه غروجه خپلې ماتي.
کوم گاونډیان اډیر مستحق چې هغه سره مرسته وشي په دې مبارک میاشت کې؟
د اسلام له نظر ټول گاونډیان یا همسایگان پرمون باندې حق لري او موږ باید هغه سره کومک مرسته کو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همسایګان درې دولت دي یو حق همسایلی چې یو حق لري یو حق همسایلی چې دوه حق لري یو حق همسایلی چې درې حق لري یعنی په هیڅ صورت داسې نه کیږي چې همسایه په نوم باندې حق ونه لري. مثلا حق همسایه چې کافر وي په موږ باندې یو حق لري چې هغه د همسایگی حق او حق همسایه چې زمونږ پسند کې اوسېږي مسلمان دي هغه په موږ باندې دوه حق لري یو حق د همسایلتو او یو حق د اسلامیت لرنګون دي هم مسلمان دي او هم زمونږ همسایه دي او یو مسلمان دي چې په موږ باندې دری حق لري یو حق د همسایه تو حق لري چې زمونږ همسایه دي او بل حق چې زمونږ سره خیخان دي یا مثلا اخپلوان دي پر موږ باندې حق لري. خب هر صورت همسایگان پر موږ باندې هر سطح کې وي کافر وي مؤمن وي پردی وي خپلوان وی پرموش باندې حق لري. خو بیا په مسلمانان پمنځ کې هم حق همسایگان چې غریب دي بیچاره دي او خاصه په دې روزه مبارک میاشته کې خوراک نه لري نه غذا نه لري او اشد ضرورت لري چې موږ حق سره کومک وکړو. په دغه وخت پرموش باندې فرض دي چې حق سره کومک وکړو.
امال سیب ورزنی کسان داسې کوي چې مثلا په خوا کې یو فقیر همسایه ده هغه سره مرسته نه کوي، هغه ترجمات نه لګي، خو هغه چا ترجمات لګي چې هغه خپل هم توانمندي لري او دا هم د سیالي او د شریکې د مخوي. دغه موضوع څنګه ده؟
پدې شګنې چې کچیر د عادیه پشان هر څه ته کومک مو وکړو جایز دي، او که په داسې حال کې زمونږ پسند کې یو کس پر د چاغه وګیلی او تګیلی او ایشا نه لري چې وخوري او روزه ونیسي، نو مونږ د خپل شهرت او نام او اوازه په خاطر هغه کسان ته ورکو چې هغه مونږ ته خوراک ضرورت نری، نو دا یو ناروا کار ده.
اما لسب روسي پښتنه هغه کسان چې په دې مبارک میاشت کې خپل فقیر او همسایګان سره مرسته کوي، البته روزه ماته ورته لګي، دغه د اسلام د نظر څومره اجر ثواب لري؟
اجر ثواب خدیر نه حد دې پر اندازه چیز د سری اخلاص زیات وی په مهند اندازه الله تعالی حقیقت ثواب پاداش ورکوي. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس یو مجرمات یو مسكين ته ورکی یو مسلمان ته ورکی چې هغه خپل روزه په حق شی ماته ای، الله تعالی د سری ته حقم را ثواب ورکوي چې هغه روزه دار ته ورکوي. بل لدین چې د حق روزه دار ثواب کم شي، نو بیا مسلمانو باید کوشش وکړي چې خپل گاوندیان سره کوم کسان چې غریبان دي بشراګان دي مرسته وکړي. خیر دی به هر اندازه چې توان لري کوم کس چې توان لري زیات کومک وکړي، چون کوم کس چې نه لري کم نه کم یو دانه خرما کومک یا یو ګلاس اوبو خو د هر شله لاسه پردي. یعنی په لیم یاشته کې انسان باید دغه روحیه اختیار کړي او خپل کې چې کومک او مرسته د هر څه سره به خصوص د بینوایانو او غریبانو سره وکړي.
زتمندو دوستانو، په دې هیله چې په دې مبارک میاشت کې د بیوزلو لاسنیوي وکړي، ترڅو هغه هم د روژه ماتي لپاره یو څه ولري. خپل خبرونه پای ته رسو، تر بیا خچاره.
کرا کاندی دنیا اقباد وانا عاشقی بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقانو دل ایمان دے زبا چالا پلاس راغلی یو اختفا دی پدرس جہان ورنا کم چوک پا فقیرش میری فقیریم کم چوک پا فقیرش میری فقیریم کم چوک پا امیرش میری
چی همیش پا غوگ ناری ده هجران و روان چی همیش پا غوگ ناری ده هجران و روان رحمان زکا و دخ پلیار و مخ تزیر یما رحمان زکا دخ پلیار کمی چوک پا امیر ایش میری یا